سلام وړاندې کوم تر 9 بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته ځانګړي خبرونه ده، او په ترڅ کې به د هغې شاعرې میرمنې خبرې البته له نورو مطالبو سره یو ځای واوري چې یو غزل یې د رڼا کلنۍ جایزه ګټلې.
غزل و البته د وروستۍ حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخنده. د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واوري چې ملګرو ملتونو د کندوز پر یو ملکي روغتون بمباري په کلکه غندلې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي دي.
پسر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي هغه سیمه چې 13 ورځې د وسلوال طالبانو زخه نیولې وي یو شمېر بیرته 13 شپه وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې راوستې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله پوله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولې دي. او د امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندوز سرپرست والی حمدالله ننش وای په ښار کې نشتې روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلې چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. وبخښئ، د کندوز سرپرست والی وای د ښار د بیرته نیولو لپاره حکومتي او وسلوال طالبانو ترمنځ نشتې روان دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله ننش وای په ښار کې نشتې روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلې چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. ښاغلی ننش پرون دوشنبه ازادي راډیو ټول چې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نمول زیاته کړه هغه استراتیژیک او مهم ځنه حکومت نیول دی. وسلوال په جنو کورونو کې پټ دی او له هغه ځای پر حکومتي ځواکونو خال ډزې کوي. پر همدې محل د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سیسرار حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هغه سیمې چې افغان سرتیرو 13 ورځ د وسلوال مخالفینو څخه نیولې وي، وسلوال طالبانو 13 شپه د یو لړ حملو پر محل بیرته نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمو کې خاکانی، د کندوز مرکزی چوک، د امام صاحب ولسوالۍ بند شامل دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولي دي. کابلوف پرون دوشنبه د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل عمله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سختدریزي د شمال لور ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. سپینې ماڼۍ په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله ستره غمیزه بللې ده. د تېرې شنبې په ورځ په کندوز کې پر یوه روغتون په هوایي حمله کې 22 تنه ووژل شول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست دوش په تېره ورځ وویل امریکا د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د امکان تر حده احتیاط کوي. جاش ارنست څرګنده کړه چې د پیښې په اړه د دې ځانګړې د دې څېړنې روانې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کیمبل پرون وویل چې دا حمله د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه شوې ده. کیمبل پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ نوی امنیت قومندان ووژل سو. د بلخ ولایت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې عبدالروف احګر پرون دوشنبه خپل کور ته په لار کې په مین والوت. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مین پر سړک ایښودل سو او د امنیت قومندان درې ساتونکي سخت زخمیان کړي دي. تر دې پیښې دوی اونۍ مخکې د دولت آباد ولسوالۍ بل امنیت قومندان حیات الله روغ هم د مین په چاودنه کې ووژل سو او شپږ ساتونکي زخمیان سوي وو. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بیا هم شرغلاست. امریکا او ناتو د ترکیه هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. امریکا او ناتو دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللی دی. د ترکیه حکومت پرون دوشنبه وویل چې د روسیې جنگي الوتکو د اکتوبر په درېمه د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی دی. ترکیه چارواکو ویلي د یکشنبه په ورځ هم یوه ناپیژندل سوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل سوې وه او د دوی څارونکو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابوالي له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ور الوتې وه. د ناټو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم داسې تیاری د غندلو وړ دی. د امریکا جمهور ریاست لپاره کاندید هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې له طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون په نیو هامپشیر ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا تشایي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن وویل زه نه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو د افغانستان داسې یو هیواد دی چې خپله هڅه یې کړې ده او خلک یې غواړي چې د طالبانو له تشدد او سخت دریزۍ څخه خلاص شي. هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. په عراق کې پرون دوشنبه په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیا په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکښو وژل شول او 25 تنه زخمیان کړل. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیاله ولایت کې د شګانو په یو سیمه کې وسوه چې 2 تنه پکښو وژل شول او 25 تنه زخمیان کړل. بل چاودنه په بصیره کې د شګانو په یو مارکیټ کې سوې چې 10 تنه پکښو وژل شوي او 25 تنه زخمیان کړي دي. په بصیره کې د چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالی یا تایش دلی اخستی دی. او د قرقیزستان سوسیال دیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې د ترسره سوو انتخاباتو بهیر څارلی ویلي چې انتخابات رقابت په فضا کې ترسره سول، خو د ګوندونو د مالي سرچینو د شفافیت او د چارو د ښه تنظیم په برخه کې زیات کار ته اړتیا ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل چې تقریبا ټول رایې شمیرل سوي دي. د قرقیزستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل په یو خبري کانفرنس کې ویل سوسیال دیموکرات ګوند د 15.25 رایې په ګډول سره لومړی ځای نیولی دی. شپږ ګوندونو 140 کسیزه پارلمان ته چې عالي شورا نومیږي د ننوتلو ټاکلې حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل چې د مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې 95 خپل رای استعمال کړی دی. هغه ویل انتخابات په آرام فضا کې ترسره شول. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو او رایقدر منوریدونکو د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو په پایل کې لنډه خبري برخه لرو. مخکې مو واوریدل چې د کندز چارواکي وایي په کندز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خلخل جګړې روانې دي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه سیمې چې په تېرو ورځو کې له طالبانو څخه نیول شوې وې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندز ښار کې پر یو ملکي روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. کیمبل وویل چې پر دې روغتون د بمباري په اړه چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده د حقیقت د موندلو لپاره څېړنې پیل شوې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پر دې روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. له بلې خوا د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډېر زیات خطرناک کړی دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د تیر شنبه په ورځ په کندو ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو لور کولو اجازه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي
موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده سوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قطیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورنو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې د کندوز پر ملکی روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده هوایي حمله په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل پرون وویل چې په کندوز ښار کې پر دې ملکی روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمباري په اړه څېړنې کوي. نو د ملګرو ملتونو څېړنو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بان ویان پرون وویل دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسېدو وروسته په دې اړه له خپلې لورې تحقیقات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر براک اوباما د کندوز پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان وژل شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې. خو هغې مرستندویه ټولنې چې دغه روغتون یې مخته وړ دغه حمله له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د هوایي برید په مهال په روغتون کې لسلو زیات ناروغان او اتیا کارکوونکي ول چې د بې سرحده ډاکټرانو 12 کارکوونکي د دریو ماشومانو په ګډون لس ناروغان پکې ووژل شول او څلوېښت نور هم ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي په روغتون کې پر طالبانو د ائتلافي ځواکونو بمبارد به یوه ستره تېروتنه وي چې امریکایي ځواکونه یې په اړه څېړنه کوي. خو هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې څوک باید د بېګناه انسانانو د وژنې ریښتونی حساب ورکوونکي وي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه پیښې ته په پام سره په لویدیز کې داسې انګیرل کیږي چې په برید کې باید دقیق اهداف په نښه شي. خو یو شی باید هیر نه شي چې د جګړې په ډګر کې داسې پیښې تکرارېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کندوز د پیښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د کندوز ښار په لاندې کولو سره ښایي طالبانو د لنډې مودې لپاره خپل قوت ښودلی وي. خو هغه یو وار بیا هغه ځورونکې پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغانستان به د عراق په څیر شي؟ د ورځپاڼې په وینا یو کال مخکې دا ډول ورته والی رد شوی و. په دې هیواد کې د بې ثباتۍ له زیاتوالي سره سره د کابل پر حکومت اعتبار نسبتا زیات دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د عراق خلاف افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې نسبتا په ښه موقف کې دي او د خشخوري او د فرقې ستونزو ښکار شوي نه دي. او دغه راز په دې هیواد کې تر اوسه یو مناسب نړیوال ځواک چې شمېر شاوخوا 12,200 ته رسیږي حضور لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکي د کندز سقوط نه د امریکا د جنگي زواک له کمی سره ارتباط لري او نه هم له دې سره چې کافي افغان امنیتي زواکونه نه دروزل شوي، بلکې دغه ستونزه له هر پلوه له پراخ فساد او په حکومت کې له نفاق او هم له دې سره تړلې ده چې په بریالۍ توګه د جنگ د ختمولو لپاره یوه واضح ستراتیژي نشته.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر شعر اوری چې په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي، ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي، زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه.
دا تو کالو ما چې د خپلې مور بینه خو د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي زه یتیم پاتې شوم. په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلي محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي، مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب، تاسو پوره نوم محمد افضل تړون دی او د کونړ یې، عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب، زما عمر غالبا چې 9 کاله دی، خو د ډېرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه او د انقلاب د کومو سپېړو چې موږ والي وو، نو صاحب دا ویښتان بس بېځای بېځای سپین شوي دي. ډېر مشکلات هم لیدلي دي چې په دې باره کښې ما هم یو بیت به ته ویم چې ما ویلی وو چې در په در کډه په سر مسافر چا کړم، در په در کډه په سر مسافر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم، در په در کډه په سر وګرځېدم ډېر، په هر در لکه فقیر وجړېدم ډېر، زه د غم او درد خاموش سمندر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم. نو دغه شفق صاحب، تاسو ته ښه معلومه ده چې د راروانو څو کلونو چې په افغانستان کې کوم جنګونه دي او کوم حالات دي، نو
دغه تاثیر دی. دغه کاروان صاحب یوه خبره کوي، وایي د شاعر په زړه کې دغه ښه دی چې واړه واړه ازغي مات شي، وایي د ته بیا یو داسې درد ورکوي چې د ده شعر ورسره قوي کېږي. تاسو په شعرونو کې هم دغه درد ډېر وي، یوازې دغه د جنګونو کې
بخانه غواړم. زه په خپله باندې پاته کلنۍ کې د مور نه یتیم پاتې شوی یم. دا تو کالو ما چې د خپلې مور بینه خو د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي زه یتیم پاتې شوی یم. په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. خو هغه وخت سره تجربه نه وه دونه، او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه وزاد زړه خبرې راوباسم،
خبرې راوباسم او دې اظهار وکړم همدې خلکو ته. نو بیا د وخت په تېرېدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو، عمر پوخ شو، نو داسې ورسره هغه شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي، اوس چې وفات شوې نو کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی، خامخا به
زما لیکلی دی. په هغه وخت کې زما د نهه کلنۍ یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یاد، او زما یوه خور ده چې زه یو څو ورځې مخکې د هغې بېلمه وم، هغې ما ته هغه شعر ویلی. درې بیته دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکې راوړي و، او زما د مور زما د پلار سره په جنګ وه چې ټول خلک لاړل ګوره لرګي نیسي او ته ناست دلته ګوره. نو هغه بیت بیت نظمانی دی یاد سیب خو بخن اقوال ما
کم بل شیر راتا ہوا ہے
نور بسین بان بزیت هست دیو سوی د کنر سین چپو که او ساغ رنگ شتاو کنه د کنر سین چپو که او ساغ رنگ شتاو کنه پشنو باغونو که گلاب و لونگ شتاو کنه چه بریده گل شو غانتول ده پسرلی پا رزو و یاران دوستان بشوراتول ده پسرلی پا رزو وست پا گدر که ده منگو هاگ شرنگ شتاو کنه پشنو باغونو که گلاب و لونگ شتاو کنه نسیم وایه چه زما یاران دوستان بسنگی و زما ده کلی اغ خکولی ما شمان بسنگی شم گل شتا خوش باوراو پتنگ شتاو کنه پشنو باغونو که گلاب و لونگ شتاو کنه ده پیچ کنر و نورستان پسردرو مینا ای ده کنر ده سین پشور و پچپو مینا ده کنر سین که ها غزور و غرزنگ شتاو کنه پشنو باغونو که گلاب و لونگ شتاو کنه کنر بوی ده کنر سین بوی ترون بنوی کنر بوی ده کنر سین بوی ترون بنوی زما لیلا با پختنخواوی خو مجنون بنوی بیا با تپوس که وی چه هاگ ملنگ شتاو کنه پشنو باغونو که گلاب و لونگ شتاو کنه
دا د سحکاری چې تاسو په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شوی وې د کونړ پسې د په باغونو ځنګلونو پسې
زه دوه خویندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دي په جرمني کې دي زما دا خویندې چې کله واده شو ما د کونړ له سیند نه اوبه هم راوړي د ګودر نه ما چې شفق صاحب څونه مسافري کړې ده زه اوس هم مسافر یم زه په لره پښتونخوا کې اوسېږم زما بچیان هلته موسم دي چې بې سواده پاتې شو زه اوس هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یم نشم کولی چې خپل بچیان راولم دلته کور مې په کونړ کې وران پروت دی چې کور مې چا وران کړی دی او لرګي چې وړي دی او داسې کنډرې پرتې دي خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وکړم زه په پاکستان کې ګرځېدلی یم که زه په ایران کې ګرځېدلی یم د دوو دولتونو ته تللی یم نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده او لیکنې مې چې پرته مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې په خپلو پښتنو په خپل وطن مې کړې ده صاحب
تاسو ویل چې اولادونه مو هم درس نه پاتې شول ولې څه کاروبار کوئ تاسو
صاحب زه د موټرو رنګمال یم اوس فلحال خو کمزوره شوی یم یمه سپینګیره شوی یم مغزه مې هم ډېر کمزوري شوي دي حتی تر دې پورې چې نظر مې هم ډېر کمزوری شوی دی
وایي خوب راحت په بېغمۍ کېږي رحمانه
او صاحب زما د طرفه مې ته ډالۍ وي چې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې زه خو راغلی نه وم هېڅکله ناکام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کې زه خپل کچکول له پاچاهۍ په تاج او تخت نه ورکوم ما چې موندلی او لیدلی کوم مقام مینه کې دا خو نه تر څه زمانې کړمه بدنام مینه کی چې گریوان خلاص بیغم خوب کا نو به شخص کا عاشق هغه دی چې خوب خنده حرام مینه کی دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کی وای پښتون ته د خپل ژوندون په څه کې تیر کو وایا پښتون ته د خپل ژوندون
په
څه کې تیر کو تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کی دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کی
ډیر الله ډیر الله اوس دغه یوه کلیشې پوښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړي وي تاسو چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ په اړه مو څه فکر کړی دی کوم چانه مو مرسته غوښتې نه مو ده غوښتې غواړئ چاپې کوئ نه یې غواړئ
صاحب ما مرستې مې غوښتې دي زه د کونړ والي صاحب سره خان صاحب شجاع الملک صاحب سلام ما کتنا کړی دا خو زه هغه دانش ملي چې زه هغه بینوا راستلې مخه هغه ما د وخت را کړو چې خپل سیکرتر ته چې تلون سیب نشمیره واخلو دا بیره وړو خو ما ته بیا چا زنګ ونه وو او واکسین هم راسته راشته بل یو د سرحداتو یو د وزیر یو مرشد دی چې د ملک محمد زرین دوی دی ایوب زرین نومي دی چې هغه ما سره په دې کې ډېره همکاري کوي اوس را لاغه سو امید او تمه پیدا کړې ده ما ته ویل چې تلون سیب یو خط را کړی په ټولو پښتنو باندې یو پیغام را کړی دی چې تلون سیب واقعا د دې لیکنې ما لیدلې دي کوم کتابونه چې را وړي دي دا حقیقت لري دی ځان له د خېټې دپاره څه نه غواړي او کوم خدمت چې د پښتنو دپاره او د افغانانو دپاره او د شهیدانو دپاره دی کړی دی او کومې لیکنې کړي دي مستحق د دې ده چې تاسو د سره کومک وکړي او د ټولګه چاپ کړي نو هغه ماته وویل چې تا هر څه برابر کړلو بیا راشي چې څه کوم نو هغه پسې درکړم
بس په دې هیله چې یو ورځ تاسې چاپ شوی کتاب مونږ ولولو او زه همدغسې بیا تاسو سره مرکه وکړم په آخر کې به مو یو بل شعر واورم
ولوسئ ماته یو ملګري وویل چې تلون صاحب چې کله د دښمنانو د انسان ډېر شي هغه ته بیا لږ بری لاره پیدا کېږي نو ما پرې یو څه ولیکل چې دښمنان مې شوډېر ما د بری لار پیدا کړه رانه ورک شوی و خو پته مې د یار پیدا کړه منم چې رب به مې راضي وي د رازقو زنې دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور هسې چټي یې زه بدنام کړم د مینې په تور کومه بانه زما وژلو لا غیار پیدا کړه زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه زه به راوړمه پښتنې تاله د امن ګلان زبر اوړم پختنی تاله د امن ګلان کمرنا د امیدونو د سهار پیدا کړه هغه د سترګو تخیدلې باغ شوی وخکا تړون تیار کی د دلبر پسپین رخسار پیدا کړه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دروان کال د وږې د میاشتې په 26مه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. مشاعرې ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعران یې هم بلل شوي وې. هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو تر څنګ درې شعرونه د لومړي دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي. سکه لومړی جایزه د غلې زمزمې نیازی شعر وګټله، دوهمه جایزه د اوري سپیڅلې شعر ته ورکړل شوه، او دریمه د عابدې سپوږمې شعر خپله کړه. د شعرونه څنګه غوره کیږي او د غلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې له غلې نیازی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
زمزمه جان ستنه مشه په خیر اغلی خبرونه ته
ډیر زیاته مننه. سلام لومړی تاسو ته، بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خبرونه ته مو راوغوښتم.
لومړی خو تاسو ته د لومړی مقام د اخیستلو مبارکي وایم. که د رڼا کلنۍ مشاعره په اړه راته معلومات راکړي چې دا مشاعره څنګه دایریږي، څوک څوک کې ګډون کوي، عمومي هدف څه وي د مشاعره؟
ډیره مننه. رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنۍ مشاعره شمیرل کیږي چې هر کال دا مشاعره اثر سره کیږي د کابل او د بیلا بیل ولایتونو نه ورته مېرمنې راځي د مشاعره جوړیږي. البته دا مشاعره د دې لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموکو بهیرونه لرو په ولایتو کې په بیلا بیل ولایتونو کې بهیرونه لرو هلته مېرمنې غونډې کوي دلته په مرکز کې هم غونډې کوي. بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول مېرمنې د بیلا بیل ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي شعرونه یو بل ته واوروي هغه کومې ستونزې چې دي په مېرمن بهیر کې هغه کومې مشکلات چې وي هغه سره ووایو د حل لارې عمومو. د دې تر څنګ بیا دی کې د کال درې غوره شعرونه همدې د مېرمن بهیر د غړو نه انتخابېږي چې دغه درې شعرونه داوران ناست وي د بیلابیلو اړخونو نه دې ته البته رایه ورکول کېږي یا نمرې ورکول کېږي چې ښه ویل ښه شعر ښه موضوع او د نوي اثر شعر انتخابېږي چې څه ډول یې لیکلی څه ډول باید ولیکل شي هغه معیارونه هغه شعر ته وي او داوران هم ورته ناست وي درې څلور پنځه کسان ناست وي هلته انتخابېږي او اول دویم دریم درجه شعرونه انتخابوي. د دې درې شعرونو تر څنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابېږي چې په تېر یو کال کې مثلا ډېر کار ادب فرهنګ دې ته چا کار کړی وي ډېر البته د میرمنو له ډلې نه هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شعرونه هم انتخاب شول.
څه کال تر کومه چې خبره یې ما ستاسو شعر لومړی مقام وګټه تاسو دغه شعر چې لومړی مقام یې ګټلی دی که اوس راته په خپرونه کې ولولئ چې نور اورېدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي ورې خوند ترې واخلي.
ډېره مننه. زما یو شعر و غزل و البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده. البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه چون ما نه غوښتل د هغې یادونه پکې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس ما هماغه شېبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم هماغسې یو څه مې ولیکل هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړه داسې غزل و چې زما د ذات دور کولو ناره هم شوې ده یوه شېبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده ما مې د خپل وجود زره ایره هم ونه لیده کنه وجود کې مې مرګونې لمبه هم شوې ده ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي یوی خکلا زنده کوی او بلی پڑای راوڑی لداس خلکو سرا دل ترشته هم شویده هر خبره که دلیل مغواره دام منه هر خبره که دلیل مغواره دام منه پا دی خبرمو ترمنز جگره هم شویده خیر زمزمه د خپل وجود خاموشه و خوڑه خو تی رناکری ستال پار دیو هم شویده تی رنا کریستال پار دیو هم شوی دا
ماشاءالله ډیر خایسته شیر واقعا
ډیره مننه ژوند دی وسه نظر مخ کولای دا او هغه سوچ ما لیکلی و هغه سوچ زما د زړه خبرې وي دا چې دا ورانو انتخاب ک او دا چې لومړی مقام یې ورک لټون ډیره زیاته مننه کوم.
اغلی زمزمی اوس پر شو د بهیر په فعالیتونو د سویل کیږي چې تاسو په دې وروستیو وختو کې بهیر ته دومره ناراضی یلته یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري کوم بل علت ده؟
ډیر مننه. میرمن بهیر د تقریبا کوه ما زه د میرمن بهیر غړې وم یم با او سم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم. ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل می کم رنگ شوی دی یا نظم مصرفیتونه دی خو می درسونه دی چې پانتون درسونه را پغاړه دی بل دند ته ورځم التم بوختای ما او نو کو وایم میرمن بهیر ته حضوري هلته نه ورځم یعنی دا څو موده کېږي بهیر غونډو کې ګډون نه کوم ځینې ځینې وخت ورځم خو بهیر سره ملګری یم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپیږي باغی برخه کې ور سره مرسته کوم مثلا هغه څه چې مې په واسط کې وي میرمن بهیر غړو سره ټولو سره په تماس کې ما که څه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره یو څه اړتیا ولري زه ور سره مرسته کوم مثلا مجله چاپېدله هغه کې ټول سره یو لاس چوب مجله مو چاپ کړه همدارنګ نورو برخو کې د میرمن بهیر په سازوالۍ تل موږ هر ځای ته چې میرمن بهیر د غړیتوب په سازوالۍ تللی یو چې میرمن بهیر کې موږ غړی یو هلته ورځو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړی په دې باندې نه یادېږو چې زه بهیر ته ځم یا نه ځم خو په دې یادېږم چې میرمن بهیر غړی یم وروسته له دې مې تکل داده چې درسونه مې هم یو څه راکم شوي دي او دنده کې مې هم یو څه ستونزې حل شوي نو زه د میرمن بهیر غړی وم اوس وروسته له دې غونډو کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې زما شعر اول څو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه ځای چې موږ ته د کار زمينه برابره کړې میرمن بهیر خپل د هغه ځای چې موږ یې هڅولي چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف یې یوازې دا نه ده چې یوازې موږ لاړ شو په غونډه کې کینو دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو زه چې نن په کومه دنده باندې بوخت یم دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم یا دا د میرمن بهیر سراونه چې زه پانتون وایم زه حسابلې چې زه باید لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر غدي غونډه کې مې شتون یو څه کم رنګ لري خو بیا
اغلی نیازی د دې تر څنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کم رنګ شوی دا ما د سی اورېدلې چې تاسو اوس هغه په خوا غونډه شیر هم نه دی کوي یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پامانی کړی دا او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت دی
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ما ته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوي چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته به ښیي خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلی نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده په کې یو څه تغه راغلی ده ته به اندازه منه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هر غونډه کې به ما نوی شعر وایې نوی غزل به مې ویله خو اوس کوم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري کوم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپله او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرۍ رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېرۍ بیا درته راولي
خاپېرۍ ورکه ده خدای دې راولي بېرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مو داسې کامیابه لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو په همدې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېر مننه یو غزل ده تا مې درد هیڅ نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نه شوم اوس هم داستا په لاره ځم په خپله لاره نه شوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرښو ته مې ځکه انتظار نه شوم زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي
زما خلق مینا غواړي وخت دا گواهی را کوي زکه چې ستا په مینا دی چم کې سنگسار نشوم. زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان، زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان، تا ته می هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم. یو چا وژلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل، یو چا وژلی ما کتلی خو ما هیڅ ونه کړل، زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نشوم.
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یوړل؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه را شیدې راوروي.
هوښیاره نجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړي دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکلۍ وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته، ویې ویل، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره ښکلې ده، خو لاس ته یې چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس ته یې مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاس ته یې دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني، لاس ته یې دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې را نه وړې، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړاوه، له ځان سره یې ورو وویل، لور می څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور می یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس ته یې درنه وغواړي. پاچا بدزلی سړی نه و، خو ډېر بل هوسه، دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم، پوه شوې؟ ځه، په خدای دې سپارم. بزګر ډېر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنی یې ورته کېښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته یې وویل، سنی راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته وروړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته ویې ویل، لور دې ډېره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نېغکۍ ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته وای چې د غټ غټ خبري پریک ده دربار ته اوسل راشه. پاچا ته په نورو پوری خندلو او ټوکی ور پوری کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته وویل خلور بدی دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي نه یې جامع اغوستوي نه به په خپلو پښو روانوي او نه په آس کچر یا خره باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه هغې وخندل ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه جامې وایستلې خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل او بیا یې په جالۍ کې نن ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده. دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي او بیا یې دې ته مخ واړوه پوښتنه یې ورنه وکړه څنګه له ما سره واده کولو ته تیار یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې د حال ولید په منډه منډه پاچا ته ورغی خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې ویې شړه. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ. د کب نیونکو جال یې راواخیست تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو له کړکۍ آواز ورباندې وکړ ورکشه کم عقله کلیواله ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسي ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې و ناپړېتو ته ډېر خوشحالېده په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کمقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې. ورکشه زما له کوره ووزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو اعلی حسرته زه د امر تابع یم. زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده راسره کوه راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله خو مخ دې پرته کړه ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټۍ بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی که ګوري د څراغ ته تیرنا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه زه چیرته یم دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې ورستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوی ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مې سي،
مننه کور مو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
فکر کوم چې هر ارقال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب، همداسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
دغه اوسنی کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو او یا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شیرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، بیا ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي. او ښې کیسې دي، که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي، او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یا پنځه شپږ به نوې کیسې وي، او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي، او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، اول ته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم. ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم یې ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډېر گزارونه وکړل. وزیری وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډېره مننه، ډېر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي، او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډېره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډېرې زیاتې تکرار هم شوې، او تاسو هم تقریبا ډېری کیسې مو همداسې دي، ډېر تکرار په لوستونکو نه غمېږي؟
تاسو خبره عمان صاحب بېخي سمه ده. یو څه چې ډېر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کوره غوندې شي، لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکراری دي، خو موږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خستکونه وي، خو موږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښې کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېر کم کسانو به خوښې کړي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ماته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاسته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شیرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ، علت یې راته ویلی؟
عمان صاحب، داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره، کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نه شم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی، ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزاد نظمونو یو کتاب هم چاپ شي،
خدای دې وکړي. کېدای سي کوم آزاد نظم متداسي دې در سره راته ویلولې؟
خو اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپو زړګیا، نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې.
مهرباني، کېدای سي یو دوه نور هم راته ولولې.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څیر داسې نغمې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کورم ودان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکي، ځان ډېر راحت احساسوي، یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته که له ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډېر غزلې لیکلې دي. ما خپل هم فکر کوم چې زه غزل خیلی لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سخ کال چاپ شوي دي، څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والا زه دا قضاوت زه خپله نشم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابه لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کورم ودان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
نرمو نرمو شونډو ಜರ್ಕಂ ಕದ ಜರತ್ತು ಕೂಡ.